درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. نن جمعه ده، د 1409 نیوی د هوت 22مه او د میلادی 2021م د مارچ 12مه. د افغانستان پخوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. د آزادی رادیو په روانه خبری مجله کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه واوري. په کندهار کې د اتل قلو اردو د لوا قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرایلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د 215م اتل قلو اردو تایید کړی چې د دې قلو اردو د لومړی پلې لیوا قومندان د کروال مزمل ساپای د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قلو اردو د رستیزوال بری جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې د کروال ساپای تیر شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. شاغلی حسن خیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوي ارغنداب او ژړی ولسوالۍ کې له تیرو شپږو میاشتو رئیسی جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له آزادی رادیو سره په مرکه کې ولګاوه. د وویل
Unfortunately, India has been engaged.
لپاره مرغ هند افغانستان له خاوري او جنو عناصر څخه پاکستان ته د جنو ترورستي ډلو په وسیله د ترورستي فعالیتونو د وړلو لپاره کار اخلي.
نوای ډیلی او کابل له څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پر لپسې تورونه لګوي چې د افغانستان او هند د دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپله خاوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسلوالې روزي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند، پاکستاني طالبان او بلوس بلتون پال د افغانستان په خاوره کې روزي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د روانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې ل خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوش اوغلو سره په ګډه خبری غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوي بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې برعکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړې کوي.
ایبان مشکورین فی
مغلخ پلو روسی دوستانو مننه کوي چې په مسکو کې بین الافغانی خبرو ته د قطر یو استازي هم وربللې. دا د دې حقیقت سرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلورې په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول ښکیل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدار زیادونه وکړه چې د دوحه او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسایلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 515 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځیدلی وو. سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکوي چې د سیالي لوبډلې لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دوه ټیسټ لوبو لومړی زیمبابوې ګټلې وه. جرمنی د منځري ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکیج په مسأله کې د دوه دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه دا د جرمنی لپاره هیله بخون کې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم پکې حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه یې څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د ده د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتومي موافقې د راژوندي کولو په هڅه کې اسرائیل خفه کړي. د ولسمشر بایډن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیل سره تماسونه زیات کړي. شاغل سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شبات سره لږ تر لږه دوه ځلې اوږدې او تفصیلي خبرې کړې وې. اروپایي کمیسیون د امریکایي شرکت جانسن اند جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایي ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا واندرلین د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت د ارزونې د کمیسیون لخوا د دې واکسین له تاییدیدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې لا خوندي او لا اغیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو ډوز تطبیقیږي. تاسو ازادي رادیو اورئ. اسمت څاروانیم د خبرونه د په د خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا د نوي طرحې په اړه د افغانستان په خوانی ولسمشر او په کابل کې د پاکستان سفیر نظرونه په دې خبرونه کې اورئ. افغان خبریالان د خپل امنیت په اړه اندیښنه لري. ل الکترونیکی تذکره سره د پاسپورت د ورکړې شرط په اړه خلک څه وایي؟
کچیر دوی د غلړې ولسوالۍ ته غزولې وای په ولسوالۍ کې د سنتیا رامنځته کړې وای.
په کندهار کې د بای پاس پروژه په بشپړېدو ده.
موږ ډېر خوشاله یو چې دلار جوړ شو د کارداران د مچوانو د تکلیف په تخلاص.
د زیمبابوې د کرکټ لوبډله نن بیټنګ ته دوام ورکوي.
د یو ځوان ټیسټ لوبډله ځوان لوبغاړی په دې باندې کېږي چې برګ سلیزه وو یا 200 منډې جوړې کړي. دا ډېره خوشحالي خبره ده.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کړه. د بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربن لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به یې په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیه کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخواني ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤولانه پریکړه وکړي. دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل و خورا زیاته مهمه ده چې مسؤولانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤولانه وتل او مسؤولانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې خبریالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندیښنې ښکاره کړې دي. د اندیښنې په داسې وخت کې ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره شریکې کړې چې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپلې نوې سروې کې ویلي چې د رسنیو د کارکوونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي توګه د خبریالانو په نخښه کول او ترورول خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنور ده ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنیو کې کار کوو او دا تهدیدات چې ډېر کېږي نو دا زموږ لپاره ډېر اندېښنور
ده. په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سطحي برخورد د خبریالانو د قضیو سره بالخصوص دغې د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبریالانو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې په خوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی دغه رنګ به د ژورنالیستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبریالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځایه سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تېر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوې خو د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې مو په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو ده کار کوي چې ډیرې رسنۍ خزنه کارکونکي نه لري. په کندهار کې 90% په بلخ کې 40% په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د خزینه او خبریالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خلقلی خلوتګر وایي چې په افغانستان کې ول سلنه خزنه خبریالانې په رسنیو کې کار کوي خو د ټولو قربانیانو 30% خزنه خبریالانې جوړوي. دا ښکارا کوي چې تر دې د حمله کوونکي خزنه خبریالانې هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکارا کوي چې په دې ورستیو څو میاشتو کې ول خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل سوي چې څلورې میرمنې وي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم په همدې خبریالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مقناطیس سیمند په 14 کې ووژل سو.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خبرونی د افغانستان دولت د جو بایدن د ادارې د وروستي لیک په اړه یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی په افغانستان کې د بایدن طرحه اوس یا هیڅ کله. د جو بایدن نوې ادارې بلاخره د افغانستان لپاره خپل پروګرام اعلان کړ او د افغانستان مسله له هغه ځای تعقیبوي چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرې شو. د خبرونې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان دولت ته په یو لیک کې خپل طرح وړاندې کړی چې د امریکا په باور د افغانستان د سولې په ټپه ولاړ بهیر د ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي. دا پروګرام به په څلور پړاوونو کې ترسره کیږي. یوروشیا لیکي په دې لیک کې د لومړني پړاو په توګه د یو شمېر هیوادونو لکه روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه یاده سوی چې د ملګرو ملتونو په بلنه به ترسره کیږي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به خبرې کوي. په دې مقاله کې په ترتیب سره د سولې د موافقې د طرحې په ترکیه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مشرانو ترمنځ په لوړه سطحه خبرې او په نوي ورځو کې د تاوتریخوالي د کمېدو وړاندیزونه د نورو پړاوونو په توګه یاد سوي دي. یو شمېر افغان چارواکو په دې لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لهن عامرانه ګڼلی. په لیک کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او هغې طرحې ته اشاره سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وړاندې کړي. افغان چارواکو سره له دې چې په دې لیک کې د نورو پړاوونو په اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړي، خو د موقت حکومت طرحه یې په کلکه رد کړې ده. یوروشیا خبرونې لیکي که څه هم هند په دې خوښ دی چې د سیمې د هغو هیوادونو د یو غړي په توګه رامخته کیږي چې د افغانستان برخلیک ټاکي، خو خبرونه لیکي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتو د وړاندې سوي طرحې سره په یوه ساده دلیل قانع نه سي، ځکه موقت حکومت یا د واک په ویش کې به طالبانو ته هم یوه برخه ورسیږي او دا هغه ډله ده چې د پاکستاني پوځیانو سپارښتنې ته غوږ دي. د دلیل له نظره دا مسله تل د نه منلو وړ وه او ویبه.
په کندهار شهر کې د بای پاس سړک پروژه په بشپړېدو ده. پر دې سړک د کندهار، کابل، کندهار، هرات او کندهار سپین بولدک ترمنځ موټرو تګ راتګ کو. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجینران او سلګونه کارکوونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بای پاس په نوم دغه سړک د کندهار شهر په دریمه ناحیه کې موقعیت لري چې د کندهار، کابل، کندهار، هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپه کېدل چې له امله یې دوی ته مالي زیانونه رسېدل.
زبخ محمد استاد هم دې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لاره د دې لارې څخه په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار مشان زبر ته بېدله، شپه ورځ به لار بنده وه. د یوې شپې مشان به په 15 شپې نه شوه اوښتلی. دومره مشکلات یې موږ ته جوړ کړی و. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا لار جوړه سوه. دا دوکانداران د موټروانانو دې تکلیف څخه خلاص.
د کندهار د بای پاس د سیمې اوسېدونکي وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسېدونکي او دوکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزه کې وه. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسېږي.
په دا سړک چې پخوا ډېر خراب و، موټران چې پکې دله سړک همه ودوړې وې. بله مسکر مسلمانان اوس په تکلیف وه. اوس دا سړک جوړ شي، بله مسلمانان په حساب کېږي، دا خلک په حساب کېږي، دا دوکانداران په حساب کېږي، او دا ډېر ښه کار شو. بیا موږ د کندهار دپاره د خلکو دپاره ډېر وسایل شو.
چارواکي وایي د بای پاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکوونکو ته د کار زمینه برابره سوي. نورالله یو له دغو کارکوونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار ارزای شي شروع شي، موږ خوشاله یو چې د افغانستان آبادی د سړکونه سمیږي. موږ ډېر خوشاله یو په دا کار چې موږ ته کار پیدا شي. موږ به خوابیا کار او دا سړک شروع شوی دی. زه دا دې په کار اخته یم. الله له ګواله پیدا کوم کور بچان ته وړم.
چارواکي وایي د بای پاس درغونې 40% پای ته رسیدلی او په راتلونکي یو نیمه میاشت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دغه سړک چې 1.2 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري د 45 میلیون افغانۍ په لګښت د نړیوال بانک د ښاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر الکترونیکی تذکیرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکیرو به نور نه ورکوي. د دې پریکړې په اړه ځینې خلک خوشبینی څرګندوي خو ځینې اندېښنه. له کابل پرې راپور لرو.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشحاله برېښي، خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکیرې عام شوې وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست په خپلې تازه پریکړه کې د پاسپورت ویش او جوړول د کاغذي تذکرو له مخې ممنوع اعلان کړی دی. د دې وزارت لوري په وی خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې له دې وروسته به پاسپورت په برېښنایي تذکرو ورکول کیږي، خو د دغه پریکړې په اړه بیا د کابل ښاریان بیلابیل نظرونه لري. خالد مومند وی دا ګام پر اطلنټ کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغیز لري.
مونږ د دې پروسې حمایت کوو چې ورسره دینه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې یا دا چې تایید لپاره به بیا بل جنجالو د ځینې اخاذې لپاره هلته یو منبتری جوړ شوی و. دغه پروسه مونږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسیدونکی بادام احمد زی بیا وایي که هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی، خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چیرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چیرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای یا په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای، اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او ښه راغلاستې ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکي تذکره، نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کړي ځان لپاره، دا به په ولس باندې فشار وي.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پریکړه یوازې په کابل ښار کې د عمل کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاند روبینا شهابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه د ټولو ښکېلو خواو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې لخوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو، هغه دا ده چې پاسپورت ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي، عاجل پاسپورت ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کیږي د پاسپورت ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د آغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به دغه چاره نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 ته رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهال شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د میانمار پوځي واکمنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د دې هیواد پر پخوانی مشر د فساد نوي تورونه پوري کړي دي. په همدې حال کې د تازه اعتراضونو په محل د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره چان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سرو زرو د 6 لک امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولی دی. د میانمار د پوځ ویان برید جنرال ژاو مینټون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره دلایل وړاندې کړي پرون پنجشنبه وویل پوځ دا راپورونه څو ځلې وڅېړل او زیاته یې کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي. د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچی د حکومت پر ضد له کودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو په راوروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کیږي. د نوموړي د ګوند 3 تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 50 کلنې سوچی تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو، د کورونا وایرس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو، د طبیعي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګېدلي وو. په میانمار کې له پوځي کودتا په راوروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هر ورځ اعتراضونه شوي. مظاهره چیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچی د ازادۍ غوښتنه کوي، خو پوځ دا اعتراضونه په بېرحمۍ سره ځپلي دي. د دې هیواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان ووژل. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 6 واوښت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهره چیان پر سر په مرمۍ لګېدلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکی وګړو د وسلو په کارولو سره بې وسلې خلک په نښه کوي او له مخکې پلان شوي وژنو ته یې مخه کړې. د برما پوځي کودتا د ټول نړۍ په کچه لپراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوي او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولي دي. د آنګ سان سوچی ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو، خو پوځ ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلی شوي دي. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. دې لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځېده. د دې سیالۍ په اړه احمد شکبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک سره غږېدلې او لومړی ورته ویلي دي چې افغان بیټسمنان په لومړۍ ټیسټ لوبه کې ښه ونه لیدل. دا ځل د افغان بیټسمنانو د ښه لوبېدو دلیل
شهیدی چې غبرګ سلیزه کړی ده، د افغانستان لپاره لومړی ځل ده چې یو لوبغاړی د سپدې میډل آرډر کې لوبي شي او همدارس اصغر افغان یو 34 شپېته منډې وکړي. دې ته په څه سترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل آرډر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه بل خبره ده؟
بله، په ټوله کې توره تو په هم کوه تاسو وکړئ خلو به وکړي. خو دا چې د یو ځوان لوبډل د یو ځوان ټیسټ لوبډل ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې غبرګ سلیزه وي یا 200 منډې جوړې کړي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او دا شانتي لوبډل مشر د افغان هم یو څو تنوش کې تمونه جوړې کړې چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبې کامل لوبې ترسره کړې دي، خو خوشبختانه چې لوبغاړي دره په پارتنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو د غلوبې توس لسنا زره ګوري که څه هم درې ورځې د لوبې پاتې دي، خو زیمبابوې هم نن چې تر څو پورې لوبه بندې ده کوم وکټ له لاسه ور نه کړ. څرنګه افغانان باید څومره تم او هیله له دې لوبې ولري؟
نه، افغان توپچوونکي به هڅه کوي چې زیمبابوې توپونکي پرې نه دي چې 500 منډو ته ځان ورسوي، له هغې کم منډو څخه وسوځوي یا اوټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به توپ اچوونکي پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان د میدان کې دوبیږي چې دغه لوبه په دواړه انګلیزو کې په خپل نوم تمامه کړي.
ستاسو د تجربې له مخې څه پیشګویي کوي چې پیچ به وروسته خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپوهن لپاره مناسبه وکټ ده او موږ سره ډېر ښه توپ اچوونکي دي. کولای شي چې د زیمبابوې توپوهونکي تنکړي او وکټ یې ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو. اوس هم د دې سات لاند خبرونه. په کندهار کې 215 معتل قلی اردو تایید کړی دی چې د دې قلی اردو د لومړی پلی لوا قمندان ډګروال مزمل ساپای د کندهار په 50 ولسوالۍ کې وژل شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاو چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د روانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. جرمني د منځني ختیځ په اړه د واشنگټن د نوي سیاست هرکلی کړی دی او د متحده ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لوړې ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ایزو مسلو په اړه خبرې کړي. د مشخله آزادی راډیو اوري.
د ژوند رنگونه.
زه فضل ربونی قزیزای نه میگم دته چی ګورم ماته دی خوانه یو نیاکانو نکلون را پیات شیا او یانوی کومه غا حکایتونه چې مفتکړی دی حرام او تستر کو ته ودرین له لحاظه د داسې مجسمو لیدل یو خاص احساس انسان ته وربشي.
دلته د کابل موزیم دا ډیر یو خپل فضا هر اتاق کې بیل بیل رڼاګانې تاسو ته وایي چې څومره په تاسو باندې ښه تاثیر وکړ او له رواني لحاظ نه تاسو خوښ کړی.
زه شخصا خپل ډیر زیات علاقمند او لیوال یم د داسې ځایونو لیدل
هر هغه څه چې موږ په موزیمو کې دي هغه د موږ د فرهنګ د کلتور او د رسم و عناناتو ښکارندوی کا. او زه اړینه بولم چې هر وګړی د داسې موزیمونو لیدنه وکړه تر څو د موږ د پخوانیو پیړیو رسم و عناناتو فرهنګ و کلتور و تاریخ نه آگاهی پیدا کا و خبر شي.
پیغام دي څه خلک دي دوه طرفه کتنه او کی طرفه مساتنه او
د موزیم یو وصول دادی چې لاس نه بات ورول شي. او د ټولو هغه دوستانو او ملګرو نه مې هیله ده چې کله موزیم ته د لیدو لپاره رسینو هغه اصول او قواعد د موزیم باید مراعات کړم. د لیدو لپاره چې زه خپل هغه کلتوري مینه او تنده په ماته کړم نو زه عکسونه ترې اخلم.
ډیره مننه.
بلا خبری مجله هم لرو. دا خبری مجله آرش همایون وړاندې کړي.
تشکر سروان.